Tienen para el choco.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خره غلست قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همداراس په دوهمه نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې خبرونه واوري ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتر مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه مؤسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوي او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن دی سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیره ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هیواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویل شوی دی چې د دې هیواد لخوا د دوو خوځند روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په څلورو پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 4,500 ډیر کسان وژل شوي، 3,400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6,800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سې شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. برتانیا د تیر پر زیدلی جمهوری نظام د عام روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. د لیمیل رسپانې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې د یوایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز ډیلی میل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنې ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2020 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر و، اوسمهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده، خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړي، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنه نقل. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی ای د راپور لمخه د ایران مشران هیلمند چې لروسی او چین سره اړیکی به پر لویدیز د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز را کم کړي او د هیواد له دفاعي سکتور سره د همکاری په برخه کې به نوې فرصتونه رامنځته کړي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې مېرمنې چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوي دي وایي نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي.
ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي.
په همدې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو عملیات روان دي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي. د رغنیزو چارو ځینې متخصصان سپارښتنه کوي چې زلزلو ته په پام د کورونو په جوړولو کې باید د خوندیتوب اصول په پام کې ونیول شي.
اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي، د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړي ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سره دغه سي ټول ړنګ شوی دي.
نور مطالب هم لرو او ری دو تیر سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموک راګله ازادي رادیو اوري پامکړي د خبرونه لومړی مطلب ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې وایي چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي او نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي. یو شمیر مېرمنو چې د محل په روغتونونو کې بستر دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نور نو هیڅ څوک نه لري. ځینې رضاکاران هم وایي په دې ولایت کې ډېرې ښځې بې کورنیو او بې سرپرسته پاتې دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنۍ شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوی چې دلته چا راوړي، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي. دې ته سپتمبر په درېمه له روغتون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړې زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینه وته مې نشو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي. د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللي وي هغه د مشکلاتو به څه ووایم. هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړې دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او څه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوې دي. نثار احمد احمدي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
خزو مشکلات ډیر زیاتو په شف خانو کې چې موږ لړو اکثره د سې خزې وی چې هغه بيخي په وازي نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي سې هټمونه ساحه ته رسیدلی چې کتلې ده سیاسره ده او ناروغه ده ارتي لدی درملو ته امغه زې نه رجګ کړلو سې تامې تر سوال له اوس په سیمه تامه کې پرته ده نو سوکا ته پیژنې نه دغه په واز لري او که یو څوک خو چې ځفلانی کلی ماغه کلی ټول د منځ ته لې منګ نه پویږي چې دا د دې د سرپرست څنګه پیدا کو.
د یک شنبه د اگست او د شمې د شپې نو وخت د ریختر په کچشپک درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درنه ځانې او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1450 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3394 تنه ټپیان شوي دي. د د په وینا 15412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټر فوزیه نعیم چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي، د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمو سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د تیوي او اوادسو په امان کې وي په دې چې دوی خپل سرپرستان د لاس ورکړې دي
دې ځکه خو کار خبره ده چې ضرورتونه ډیر زیات ده لکه خوراک اسخا یعنی د خوبو کم بودشته ضرورتونه ډیر زیات ده خو مونږه چې ارزیابي وکړل او ملیده شلتر یا خیمه ته ډیر زیات ضرورت لري په دې چې اکثره کورونه نه لیدلې ده او کوم یو چې پاتې ده هغه د اوسېدونه ده
کونړ ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپنا پرته ژوند کوي هغه وویل
په شما ساحه کې او په سپیرکۍ باندې کې هلته انتقال د
د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو ان هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي دغه ادارې د سپتمبر په 3 په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپنا پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې ماشومان ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په روان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي
د کونړ ولایت د زلزله ځپلو میرمنو د وضعیت په اړه راپور مو اوریده د هیواد په ختیځ کې د مرګونی زلزله د قربانیانو د لټون عملیات له هم روان دي د کونړ سیمه ییز چارواکي وای ډیری سیمه تصفیه شوي خو د مزار درې په ګډون په ځینو سیمو کې چې د لارو د خرابوالي لکبله په کې د ژغورنې عملیات سخت دي له هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي
طالب چارواکی وای په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډیرو سیمو کې د عملیات پای ته رسیدونکي دي خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو باندو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي لامل پکې د ژغورنې عملیات سخت لا هم د قربانیانو لټون دوام لري
په دغه جغرافیه سخت ده او شرایط سخت دي په دغه خاطر بعضی سیمو کې هم لا پاتې دي نو دغه یو څنګه فهم مخیل چې سرکونه خراب شوی دي او هغه ځینې چې خلک وسم صنعت د خاور لاندې دي هغه تر رسیدو د خلکو ډیر ګران ده څنګه سات اشتک سات پیدا مزدي
د ریختر په کچ شپږ اشاریه درجه دی زلزلې د اگست په یو دیرشمه د شپې نا وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ ژوبله واړوله په کونړ کې د زلزلې او شمیر قربانیان وای لای هم د کورنۍ ځینې غړي ورکتی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو ځانمن شوی میر محمد ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي
د اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي شهیدان ډوب دي اوس پر لاو کومه پته مونږ نه ده کوم امر سم اوس کیږي ورو راځوي کنه ګندې شنو جوړ غپراتی نو اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل مو دي چارواکو تم سری ودا څوک چې عوام روان دي تم سری وو شهر را تاسو مې سم دردي وګم
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو سیدونکو خان محمد چې دې په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي
یو زه روغ پاتې نه ده او ټول کورونا ډنګ شوی دي او اوسم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت ده ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي کورونا یې اړنګ شوی دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړي خو زلزلہ ځپلو وای سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چرلند وای په کونړ کې د زلزلې لامل ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنې خوړو او بو او سرپناته جدي اړتیا لري دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې لامل د پاکو او بو سرچینې غړي وډې شوی او په ځانمنو سیمو کې د ناروغي او د خپرېدو ویرا ډېره کړې ده په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه اتصاروي لمنځتللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغي او د پرې دوه ویره موجوده ده دا سازمان په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي د زلزلې لامل د 0.15 ترمن ساروي او 1500 هکتار کروندې لمنځه تللې دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونیچسیار په یو بیان کې ویل چې د غمرګونی زلزلې بشپړ کړلې لمنځه وړي او د امحال ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا ویلي د غمرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوی او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو لامل له سختو ستونزو سره مخ دي دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په اومه د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي. ولدې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا له پاکستان د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخې د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د وی جاړونکې زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وای د هیواد پولیسو د جمعتونو لالارې ورته د غلطه د وسیدو لپاره 15 نور ورځې وخت ورکړي. خو دوی وای دومره لاند او تنگ وخت لدی زیات تک لپاره ځکه کافی نه دی چې په خبرې په پاکستان کې لسیز ژوند او پنګونه کړي او په دومره لاند وخت کې دوی نشي کولای خپل ټول اشتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي رادیو ته وویل
شان مار مزل تړلې دي اسړې بس پریشان دي. کراچي افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دا 15 ورځې وخت یوازې خلک پریشان ناشي، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلې دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی او آر کارت لري ورته خبره وکړه.
وو سه 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي کورونا دلته پاکستان ته راغلی، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ غټلې دا غو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، او اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارتلرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارتلرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اگست په 1 پایته رسیدلې. پاکستان خبرداري ورکړی چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو ور بیا له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نو موري ویلي چې دا به د یو مهربانه غونډیتوب نه خا واجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزلې ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي. هغه د مخه هڅه کړي چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نور میاشتې وغځول شي ترسو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نو موږ دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزلې ځپلو لپاره یې هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی ویلي وروستي زلزلې هغه هوا د غزمن کړي چې وار لمخه د بي ځای کېدو د خړو د نخوندیتو پراخه وچکالي او لګاونډي هوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراستنېدو لستونز سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلان کې ویلي د دوی کارکونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په ځانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنې مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هوادونو په ګډون هند، متحده عرب امارات، ترکیه، انګلستان، اروپאי اتحاد او ایران لا د مخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اگست په 1 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځ ولایتونو کې 1,432 کسان مړه شوي، 3,433 کسان ټپین شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وای د کونړ یو شمیر زلزلې ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوی او ان لډیرو لمړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوی. په دې اړه تفصیل سنا کاکر اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یک شنبه د شپې زلزلې له 500 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول و. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی، ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه و شوي.
د زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنیو سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیږي ډبر یو د بل د پاسې خي دی او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلی بڑا غوره کړی دی چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سر دغه سي ټول ړنګ شوی دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لک تر لګه عصري ساختماني موادو ته لاسرسي پیدا کړي.
د ودانی سوچارو بل پو او په تیر جمهوریت نظام کې د جلال آباد خاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. خاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې هم دا ستونزې شته او په کار ده چې د نوې کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانی سوچارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په د متاثر شوې سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمې چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټي کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا د ور سره د سیمټو مساله وکړي او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم کچرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې د غسنورین رامات سن شي.
خغلی بهیر د هم مایه کده چاوبس کې دینو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره ای له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنې داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډیره غیزمنې شوې سیمې غرنی دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلی تګ راتګ کولو، خپل لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې عملان د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپنا له نشتون سره مخ دي او وړتیا چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګوند درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکی پلاوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخو او نه پکې سیمټو او زړه کورونه او داخلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوي وسم نه لري. او زمونږه اسداباد شاروالي او همدارنګه شارسازي همیشه خلکو ته په هاوه ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکی فلاونه شارسازي او د شاروالۍ سره تاسو مشورې ګټي کوي او دا پیر چې د خلکو د پاره کمی آبادی نه جوړیږي نو دا به معیاري او ان شاء الله سم جوړیږي.
د یک شنبه په شپنه وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه خودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سخت زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمیر 3104 وشتنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوی دي. هغه بیا مخکې تر دې یو خبري غونډه ته ویلي وو چې د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 301 وشتنه ټپیان شوي او لسکونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
څنګه ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو دا د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره ووورین د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي دا مطالب وګورئ او هم درځ د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شئ ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده په کونړ او ننګرهار کې د خځینه ډاکټرانو کمښت احساسيږي د زلزلې مصیبت ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادي رادیو ته ویل دي چې د زلزلې له کبله ډېرې زیانمنې شوې مېرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي خو د خځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سم درملنه نه ده شوې د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې ووري
هجرت د ننګرهار ولایت د ورستۍ زلزلې لا قربانیانو یو دی وای مېرمنې چې امیدواره و د زلزلې پر مهال د ویرې لاملې ماشوم ځای شو نو موږ ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لاملې د ناروغي مېرمنې سم درملنه ونه شو
د نن نن مریض خو لرو غلاس ټول زرات سره مخ شو چې منډای والي د امنارنګ تګلارې ترې د پدې یو ډول نقصانات پیدا کړي چې ماخوم نه پاره یو دولتي خپانه په لاوي د ارمدا وزیر کې دا خزینه د ډاکټرانو کم بوت دی امنارنګ د وی نو دې کم بوت دی خزینه ډاکټر
د کونړ یوی اوسیدونکو هم ورته ادعا وکړه وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې لامل د خزینه ناروغانو سم درملنه نکېږي هغه چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د زلزلې پر مهال د حقي د کور د چت د پریوتلو او لامل د حقې د نیا سخته ټپې شو اوس د ولایت پر روغتونکو بستر ده
زما دا نه حالت ډیر خراب دی د هغه د پاملرن لپاره خزینه ډاکټر نشته نارینه ډاکټران د نارینه وو د درملنې په فکر کې دي زه نه پوهیږم چې لچا څخه مرسته وغواړم
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې ادعا او پاره د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړي خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نو موړي په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره لکابله تیبي ډله سیمې ته رسیدلې د ډاکټرانو په غانزور کې چې خبر شوی خزینه ډاکټرانو پکې نه ترسترګو کیږي هڅه موکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسولینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو ونه توانیدو پام دې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ یا نشټون پاره څونه ویل خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته
پرون خو دغه ستونزې وی واقعا فنن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي کمپنی لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل د خبرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وي او د نه علاوه نور ډېرې ستونزې وي او نن څنګه ځلا سره سره دغه ستونزې ته شوې ده خو به هم کمې شته
دا په داسې حال کې چې پنګرال او کونړ کې وشمیر سیمایزو رسنوي په ورستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټون لامل په خونړۍ زلزله کې ټپيانې شوې شپږ امیدوار مېرمنې مړې شوې رسنوي په پنګرال کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د خزینه قربانیانو د تدفین لپاره د خزینه پرسونل کمښت هم شتون لري وړ مشپا د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجه زلزلې چې مرکز جلال آباد خار شاو خاصي مې یاد شوې د نګرار په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ شو بل واړوله د طالبانو حکومت وایي د زلزلې لامل یوازې د کونړ په مرکز اسداباد وټپور څوکۍ چبادر او نورګل ولسوالیو کې سوار لسو یو لس کسان مړ شوي او لکه تر لګه 3200 وخت نور ټپيان شوي د ختیځ ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کیږي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو لشبګم ټولګیو پورته تیبي د کړو په غړون د انجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې چې پراتلونکې کې د خزینه ډاکټرانو د کمخ پاړه اندېخني زیاتې کړې دي
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 1480 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک میلمه دی چې د ازادۍ رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي. دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغله.
مننه کوم قدرمن شیبا
صاحب. کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شیبا صاحب چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښه، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وشه، به مو په غزنی کې کابل، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سامه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 5 بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته، تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و، اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کېني، هلته یو چای وچکي. نو دی کابل چیره خو هغه ولا شاری چیره ولا نوی ولا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا دی عسکری له شرایطو سره مخامخ فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مرتبه شي تر څو هلته به بیا هم هغه دی عسکری انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې هر به شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پورې به منزله چپرکتونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده کلیوال به موجود وو په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نو کلیوال وو یا به لومړی بریدمن وو یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت چې به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را او اتلال تو با طول سیمپون اللہ دول سمتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل او رستلی غنه بی راپور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشه چیو بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته به موږ بوتلو اول ته به مو سپورتي حرکت کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا به من هم دغه سه ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شی به د ماشام لخوا
دی ماشام لخوا خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول دی ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شی کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه شی سبزیجاتو دغه د ماشام لخوا به
ګرانس هپ ک ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکري سایمن سبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یا معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه پیژن دلم او بیا به جنی کتابونو د اسما ترا کول ولغه سره زما لا اول څخه علاقه ولا او دغه حکله به ما جنی باسونه هم کول آغا وخت په دغه واکمن باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې و انتقادونه کوم څه دی میډیا لاري یا دی دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږه زه چې سیمنصف شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و د داود خان د کودتا په هکله
او بخشه ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حال ته ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو ته تلم او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه تزه درېدلی یم یا دغه چې د خلکیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته کلی نیغ و دلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و هلته به کته شوم د موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته پویاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار آغا ویشتان اصلاح کول آغا زا اولی دلما آغا تا مدانه پر یک ما پسی زا لالما تیر سو ما چی را پسی ویلی جو نو شکا تا غز را پسی وکو و ای زابی سه با شما را اینجا یک سایمان سب از بکار دارم آغا بیا زر او برده دم چی گورم دای ولو و ای سبر وکر کور تا خودی داغا سیزم پا داغا خواردم یو جه بلار سو من سید زاغا چی دا ویشتان اصلاح کل سر روان رو وای څه خبرې دي مونږه څه خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په حق له سیاست په حق له څه سره ورغی دی بیا دا ویل چې څه فکر کوي داسې اوازی هم دي چې داود خان درسي کوي تا کوي په دغه حق له مال ټول مونږه د خلک دغه شی وایي چې دا داود خان دغه شی په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا وایي نو وای څه فکر کوي کچیرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې سعید نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت په شپږویشتمه نېټه
مرحوم داوود خان په مشرۍ باندې
د داوود خان او بخښي د داوود ګران صاحب د داوود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم بیا نور سیاسيون بیا د سیاست نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ساسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې ساسو د سیاسي فعالیتونو مخاوني ولس
ودا خو منما شیبر صاحب خدا کودتا چوس ولا موجه په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شیو
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم ترنګو یعنی د سیو ډول پښې منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړه
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دا ظلم او استبداد به ورکسي دا خواري او غريبي فخر بلمن دولار شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ته ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده او ټول تایید
او بشه زما مطلب داو دا خو د داوود خان د جمهوریت لومړی کالو یعنی په 2000 پینځه پنځوسم شوش پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مهم هم دا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی وسې په کودتا کې مو د داوود خان په ګټه برخه اخیستې و
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعتلو راځي و ما
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داوود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شو و په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داوود خان په ضد باندې هم دغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند لږې جملې څخه خلکیان مجبور اسول د خلکیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه اسول مجبوره کنه اخو بل اړخته ک دا خبره تاسو کې د داوود خان په ضد کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږه دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داوود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داوود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سيزي وسوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایسي خلکان ملامتو بل وای پرچميان ملامتو بل وایسي خوانيان ملامتو بل وایسي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سی ویډیو دومره ناخواله افغانستان ته راغلی دي څه فکر کوي سه د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه ویشل میان یا ځینې
نو بخښي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستي لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبري را ډولې او کچیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه او روسي سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور ملازوي وو صدارت ته رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولي
نو دا خو د وګي او د تکامل د چيري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولې شي بس دا خو ګوري دا د سیمه د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبی وي یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 کې دغه حالت تر هغه چې په میلیونونو افغانان ووژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسي تلای یو شمیر له وطن نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات په کار ده چیرنی په کار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هڅه باید لری شي بدل سي یو ډول لاستر لوت
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولی افغانستان خو پداسي او مرحله کې وو پداسي او شرایطو کې وو چې حالت د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ژوندن د دیموکراسي لسیزه ستاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا او وجه تنوع رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولې چې دغه آزاد تشکیل شو د اساسي قانون په وینا کې او ګوندونو دغه حق ته لوند شي هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا دغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېږي او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه ولو اکثریت وه نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان دا ما سره اوس موجود ده د لیکلي دي چې داود خان د کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده دوی ویلي دي چې ګویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ول یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لري سوی وبښې چې له صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د تصمیم د روس کودتا و کې لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتا او نتیجه چې وستو ګوري یعنی نتیجه سم نه دراوتل دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وسی دا وسد حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د خبرونه پر ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او د ټولي تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
نو بالکل هغه د مازی پیش یا واقعیت خو لږ څه هغه ما سره رایاد کړی او یو ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سي لکه د خلق دیموکراتیک ګوند لکه د پرچم د ګوند لکه د اخوانیانو او کنه فکر کوي سينه دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سي
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغه له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقي او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو
ګران صاحب سړی رمانه ده